دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د پیسو نړیوال وجهي صندوق د پنځمبه پر ورځ ویلي چې په نړیوال ټولنې جغ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران مخنیوي وکړي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د نړیوال وجهي صندوق پیسې بندي سوي د دغې ادارې ویان ګری رایس خبرانو ته ویلي چې دغه اداره د افغانستان د خلکو د برخلیک پاړه اندیشمنه ده هغه زیاته کړه موږ تیار یو چې نړیوال ټولنه ولم سو چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره سمدستي اقدامات وکړي رئیس زیاته کړه چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق په دې حق کې ده چې افغانستان ته د بهر میشتو لخوا د پیسو لیږد او په کوچنۍ کچه د پیسو د انتقال اجازه ورکړي د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان سره تر هغه راکړه ورکړه نسی بیرته پیل کولی تر څو چې نړیوال ټولنې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندلو دریز نوی واضح شوی لغه ورسته چې کابل طالبان ونیوي د پیسو نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک په دغه یوات کې خپل فعالیتونه وزندول چما نه دا سوا چې IMF لخوا 340 میلیون ډالر چې 13 میاشتې افغانستان ته جاري شوی بند کړي د غراز واشنگټنم د افغانستان په بهراني بانکو کې 9 میلیارډ ډالر ته لاسرسي بند کړی دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرس هم ویلي چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په جوړولو کې د دې نړیوال ادارې د منځګړتو ورتیا محدود ده شغلي ګوټیرس همدارنګه ویلي چې دا یو خیال دی چې ګواکې دا نړیوال اداره به د افغانستان ستونزه حل کړي هغه زیاته کړه نړۍ د ټولو امکاناتو سره سره ونټ باندې چې د افغانستان ستونزه حل کړي دا چې فکر کوي چې موږ وس د امکاناتو او پیسو پرته د ستونزه حل کولای شو چې هغه په لسیزو کې ونښ وکړي دا یو خیال دی د ملګرو ملتونو مشر په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکړې او ویلي دي چې هر هغه څه چې د دې ادارې په وس کې وي د افغانستان څخه نه درېږي انټونی ګوټیرس ویل چې د افغانستان د ولس سره د مرستې په خاطر د طالبانو سره ګډ کار کول پیل کړی خو زیاته وی چې د معجزې توقع باید ونسی هغه ویل چې ملګرو ملتونو شای طالبانو سره ګډ کار وکړي خو د اسلامي غورزنګ به د نوي حکومت په جوړېدو کې د ملګرو ملتونو نقش ونه مني د طالبانو سرپرست کابینت روسه هیڅ وادم په رسمیت نه پیژندلی او هغه څه باندې 9 میلیارډ ډالر چې افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې د ذخیره په توګه لري لا هم کنګل دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د افغانستان د اقتصاد سکوت د مخنیوي لپاره باید لارې چارې ولټول شي چې نغدي پیسې پکې ځای پر ځای شي د روسیې په مشرۍ بلاک ویلي چې بل میاست په تاجکستان کې د افغانستان پولیس سره نږدې ستر نظامی تمرینات کوي د بلاک ویلي چې دا کار په ګاونډي هیواد افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو لقبل کوي د ټولنیز امنیت تړون سازمان سیسټو چې مشرۍ ماسکو کوي پروند د پنځمې پر ورځ ویل چې دا ډله په تاجکستان کې پراخ نظامی تمرینات کوي د دې سازمان عمومي منشي ستانیسلاف زایس ویلي چې دا به زموږ د شش کال تر ټولو ستر نظامی تمرینات وي شغلی زاس ویلي چې د ډلې د نظامی تطبیقاتو لپاره د ټولیز اقدامات ځګه کوي چې تاجکستان د خوندیتوب ډاډ ورکړي سي تاجکستان د افغانستان سره وجده پړ لري او روسیا پکښې نظامی اډه هم لري سیستو په یوې غړي لامی کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمنه ده د نظامی تمرینات ترڅنګ ټاکل سوی چې یو شمیر هیوادونه چې د روسیې او چین ملګری دي په همدې ونه کې په تاجکستان کې جرګسي او د افغانستان د کړکیش پاکله خبري اترې وکړي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د هیواد پوځیان وی په لوی سهارا کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر عدنان ابو ولید ساراوی وژلې دي ساراوی د افریقا په لویدیس کې د ساحل په منځ کې د اسلامي دولت د ډلې تاریخي مشر شمیرل کېدی الساراوی په 2013 کال کې د نایجیریا د نن د هغه بریډ مسولیت منلی وو چې څلور امریکایي پوځیان او څلور نایجیریایي سرتیري پکشي ووژل سول د فرانسې جمهور رئیس دفتر همدارنګ ویلي چې ساراوی د 2013 کال په اگست میاشت کې خپل د شپږو فرانسویانو او د هغه د موټر چلوونکي د وژلو امر کړی وو د هغه کسانو چې د وی خیریه موسسې کارکونکي وو شغل ماکرون د روان کال په جولای میاشت کې ویلي وو چې ډیر ژر به خپل ځواکونه د ساحل سیمې ته واستوي او د داعش ته تونلارو پر وړاندې به د مبارزې په لومړۍ کرښه کې مبارزه وکړي او په بل اخره کې به په هغه سیمه کې نظامی حضور ولري د امریکا متحده ایالاتونو برتانیې او استرالیا د هندو پاسفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ چې لمخې استرالیا ته به په اټومي وسلو سمبال او پترونه ورکول کیږي. په دغه اقدام چین انتقاد کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن، د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دغه نوی تړون دوی ورځې لمخې، یعنی د چهارشنبه په ورځ اعلان کړ. دغه تړون لمخې به غړي هیوادونه د دفاعي وړتیاو د لوړولو لپاره په خپلو کې سره همکاري کوي او استرالیا ته اجازه ورکوي چې اټومي او پترونو ته لاسرسی ولري. له دې مخکې امریکا دغه ټکنالوژي یوازې برتانیې ته ورکړې وه. جمهور رئیس بایدن ویلي چې د امریکا دغه اقدام د هندو پاسیفیک د سیمې د اوږدمهالې سولې او ثبات د ودې لپاره کړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه او د امریکا ژغ سره مقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د اسلامي امارات لوی درستیز وایي د یوې قوي اردو په جوړولو باندې کار کوي، چې د طالبانو ترڅنګ به د تیر رژیم امنیتي منصوبین هم شامل وي. د پوځي چارو کارپوهان وایي طالبان باید ژر پخوانیو پوځي منصوبینو سره په تماس کې سي ترڅو هغوی له افغانستان څخه بهر ته کډه ونه کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کوي.
د طالبانو د اسلامي امارت لوی رئیس کریم سیودین د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی وړي ته په وینا کې په افغانستان کې د یوې قوي اردو د جوړولو په باب خبري وکړي. هغوی وی چې د اردو د جوړولو په اړه سلا مشورې پیل شوي. کریم سیودین ویل
تر آینده نه چندان دور کشور عزیز ما افغانستان
په نږدې راتلونکي کې به زموږ ګران هیواد افغانستان یو قوي او منظم اردو چې یو قوي او یو غوره اردو به وي چې وبکړي شي د افغانستان څخه پاس سره ساتنه وکړي. کاریپا سیودین ویل چې رژیم به په دې اړه یو پلان چمتو شي. هغه ویل چې په نوي اردو کې د طالبانو ترڅنګ به د پخواني رژیم تجربه لرونکي روزل شوي سیمنصبان او عسکر هم برخه ولري. د کاریپا سیودین د دې سرګندونو وړاندې طالبانو د اسلامي امارت د تاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبی الله مجید هم د نوي اردو د جوړولو او په اردو کې د پخواني حکومت روزل شوي عسکرو او سیمنصبانو ته جذبولو په باب سرګندونې کړې وي. د طالبانو خو د اگست په 15مه د کابل د نیول کېدو وروسته د پخواني رژیم ملي اردو رنګه شو او د پخواني اردو پوځي مرکزونو کې طالبان ځای پزیا شو. قسم د طالبانو نوی حکومت د کابل هوایي ډګر په ګډون په ځینو ادارو کې د پخواني رژیم امنیتي منصبینو ته کارت د بیرته سندولو اجازه ورکړي، خو لا هم د ملي اردو او پولیسو منصبینو ته دندو ته د سندولو امر نه دی شوی. تر اوسه لا سرګندنه ده چې د افغانستان نوی اردو شمیر به څومره وي. په تیر رژیم کې د 300 وزرو څخه زیات امنیتي منصبینو د پولیسو او ملي اردو پلیکو کې فعالیت کاوه. د افغان امنیتي ځواکونو ماشونه تجهیز او روزنه ټول مصارف د امریکا او د ناتو د غړي هیوادونو خوا برابرېدل. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د اردو جوړېدل ډېر مهم ګڼي او وایي چې طالبان ته پکار دي چې مخکې لدی چې د پخواني رژیم پلوزل شوي امنیتي منصوبین او عسکر د افغانستان څخه بهر ته لاړ شي، هغوی سره اړیکې ونیسي او بهر ته تللو مخه ونیسي. د پوځي چارو کارپوه غلام سرور نیازی وایي چې اوس هم د ملي اردو یو شمېر تجربه لرونکي منصوبین له افغانستان څخه بهر ته کډه شوي دي.
طالبانو ته پکار وو چې په اول ورځ د قدرت په لاس کې واخیستو ملي اردو او ملي پولیسو ته واضح پیغام ورکړی و چې څو په خپلو دندو او ځایونو باندې پاتې شي، چې په دې کار سره په دیوې خونه زمونږ ملي اردو او ملي پولیس نه پاشل کېدل. اوس هم لا وخت شته دی چې طالبان زر تر زره اعلامیه ورکړي، پخواني افسران او جنرالان بیرته خپلو دندو ته راشي او د بهرنیو د هیوادونو د مهاجرتونو مخه ونیسي، چې دغه افسران او جنرالان او مسلکي کسان بهرنیو هیوادونو ته رانشي. اوس هم لا وخت شته، کنه نو طالبانو ته په ډېره ګرانه پریوزي چې دی د سره ملي اردو جوړ کړي، ملي پولیس جوړ کړي او هغه سنبال کړي او دغه عاشه او عبادته او خصوصا تعلیم او تربیت چې ډېره مهمه ده دا مختوی سي. زمونږ متاسفانه ډېر مسلکي افسران او سربازان تاسو دل چې بارنوې هوادو ته وتخدل بیا د مخالف لوري سره یو ځای شول.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د تیر رژیم د نس کوریدو پر مهال تر ډیره د افغان پوځي تجهیزات زیان نه دی رسیدلی او په اکثر ولایتونو کې پوځي تجهیزات پرته د کوم لوی زیان څخه د طالبانو لاسته ورغلي چې د نوي اردو په جوړولو کې سری په ښه ډول کار اخیستل کېدی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر منوریدونکو، په کندهار کې پانګوالو او ولسی خلکو پر افغانستان بانک د لګیدلو بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه وکړه. پانګوال زیاتوي چې که نړیواله ټولنه د عامو افغانانو اقتصادي ستونزو ته پام ونه کړي، نو په ټولنه کې باید د بېوزلۍ او فقر کچه په چټکۍ سره نوره هم لوړه سي.
په کندهار کې پانګوال وایي چې د بانکونو د فعالیت د ځنډ له کبله کاروبار په ټپه درېدلی چې تر ډېره یې عام خلک اغېزمن کړي دي. په جنوبی ولایتونو کې د سوداګری خونو غړي زیاتوي چې یا د ستونزې د تجارت په ګډون د عامو خلکو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو اغېز کړي. دوی زیاتوي چې له همدې کبله ورځ تر بلې په ټولنه کې د بېوزلۍ کچه هم لوړیږي. په دې اړه په کندهار کې جوړه شوې یوه پراخه غونډه کې د پخواني حکومت ځینو لوړرتبه مامورینو هم ګډون کړی وو. د تیر حکومت د کور او شار جوړولو وزیر محمود کرزی ویل چې پر بانکونو محدودیتونه او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د میلیونونو ډالرو کنګل یو جدي ستونزه ده. د په دې باب ویل
موږ په خارجانو باندې زه چې د افغانستان د خلکو پیسې بیرته افغانستان بانک ته ورکړي. افغانستان بانک په خپل بانکونو سره کار کوي، دا پیسې به تجارتو ته ورشي، دا اوس بند عربه به بیرته پر سر خلاصي. ما په خپله پایلوبینی کې دا د اوس دومه میاشت پوره کېږي، اووه سوه کارګر لرو، معاش مو نه دي ورکړی. دا ډېر تاثیرات لري. اول دا خلک بچی سے گزارا ہوتی، دوم چې دوی مصارف ولیکي، دکانداران څنګه ولیکي، نور خلک څنګه ولیکي. نو موږ د دنیا څخه خواهش پکار دی چې دوی دې د افغانستان د ملت پیسې آزادي کړي او بیرته دې د افغانستان بانک ته ورکړي.
دا مهال د افغانستان د مرکزی بانک ټوله سرمایه کنګل شوې چې له کبله یې یاد ستونزه هم رامنځته شوې ده. دغه راز خصوصي بانکونو هم د یاد ستونزې له کبله خپلو مشتریانو ته خدمتونه محدود کړي دي. د دې ترڅنګ د کندهار مخکنی مرسیال والی اغال علي د سګری ویل چې له روسیې تحولاتو څخه وروسته د بندیزونو لوی فشار پر عامو خلکو دی. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجي نصر الله ظهیر وایي چې د بانکونو لاري د پیسو د لیږد د بهیر درېدو د وچ او تازه میوې د تجارت په ګډون د بیلابیلو برخو پانګوالو ته لوی خند پېښ کړی.
دنیا والو څخه مودا غوښتنه ده چې دغه زموږ پیسې چې دې څنګه کړی دي، دا نه د پخوانی حکومت چې نه اوس د امارت اسلامي دي، دا پیسې د باغوانانو، د دوکاندارانو، د مزدورانو او د تجارانو پیسې دي. نو که دنیاوال غواړي چې موږ پر کراره شو، زموږ خلک یو بله پرناز وژي دي، بله بله وچکالۍ وځپله، بله بله جنګو ځپلي وو چې په هر کلي کې ورشي لاس پور شل پور دیش پور خراب پاتې دي، بعد موږ د خپل ژوند د خپل زندگی په سمه کو.
د افغانستان د مرکزی بانک د روسي اعلامیو پر بنسټ خصوصي بانکونه په اونۍ کې تر 30000 افغانۍ او یا هم 200 ډالر پورې خپل مشتریانو ته نقدي پیسې ورکولای شي. د دې ترڅنګ له بهر څخه او په هیواد کې دننه د پیسو لیږد هم په ټاپه درېدلې. نږدې هر ورځ د کابل او کندهار په ګډون په ټولو لوی ښارونو کې د خصوصي بانکونو مخته د پیسو د ترلاسه کولو په موخه د سلګونو کسانو اوږده کتارونه جوړوي. عام افغانان وایي چې د چاري له رواني پلوه هم اغیزمن کړي او ژر تر ژره د یادې ستونزې د حل غوښتنه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د استخباراتي ادارې یا ISI مرسیال ډیوډ کوهن خبرداري ورکړی دی چې شایي تر یو کال پورې د القاعده ډله په افغانستان کې بیا ځان ورغوي. یو شمیر څېړونکو هم په دې باور دي چې د گاونډیو بدو نتونو ته په کتو که طالبان مسؤولانه چلند ونه کړي، د دې امکان شته چې ترګری ډلې بیا د افغانستان جغرافیه ته ځان ورسوي.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مرستیال ډیوډ کوهن وایي داسې روخان نخښته چې په افغانستان کې د القاعده تحرکات پیل شوي او خبرداري ورکړي چې خای القاعده شبکات تر یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا ورغوي. خو د هغه په وینا امریکا بل لنګدې څخه د دې شبکې پر فعالیت څار ولري. بلخوا د امریکا د دفاعي استخباراتو رئیس جنرال سکاٹ بیرر وایي
محتاطانه استخباراتي ارزونه ښکارا کوي چې یو یا دوه کاله وخت به ونیسي چې القاعده په افغانستان کې خپل توانایي تر هغه حده ورسوي چې د امریکا خاورې ته تهدید متوجه کړي.
بلخوا په دې ورستیو کې په ټورنیزو رسنیو کې د القاعده ډلې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن ته نږدې کس امین الحق ته یو منسوبه ویډیو خپره شوې چې ننګرهار ولایت ته ستون شوې ده. افغانستان ته د القاعده د ستنېدو په اړه د امریکا د استخباراتي چارواکو خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې یو شمېر څېړونکو هم خبرداری ورکړی چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خواندي پټنځای بدل شي.
د افغانستان د حکومتونو پر طالبانو بیرته راتګ د دغه راز ډلو د مورال زیاتوالی او د قوی کېدو لامل شوی ده. د یک شک نشته په نړۍ کې چې دغه راز هر ډلې دي کله چې افغانستان کې طالبان بیرته حاکم شو په حکومت باندې دوی دغه بریا ولمانځله. نو دا خپله د معنا لري چې دوی غواړي هم بیرته دغه راز دغه ډلې بیرته طالبان سره اړیکې ونیسي.
یو شمیر څېړونکو ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدینو له وتلو وروسته اوس دغه توندلارو د څار مسله ستونزمنه شوې ده.
د ګاونډیانو بد نیتونو ته په کتو، د نړیوالې ټولنې د انتظار سیاست ته په کتو سره ویلی سو چې کچیرې د طالبانو تحریک مسؤولانه چلند ونه کوي د دې امکان سته چې ترهګری ډلې او افراد او اشخاص بیا د افغانستان تر جغرافیا د ځینو ګاونډیانو په مرسته ځانونه راورسوي او د دې هیواد صلح او امنیت تهدید کی.
په واشنگتن ڈی سی کې د منځنی ختیځ د سرنیز مرکز شنون کې چارلس لستر هم په افغانستان کې د القاعده د پلویانو او د هغوی د رقیب ډلې داعش د ظهور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان ته د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د ورتګ په اړه اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په تړون کې طالبانو ژمنه کړې چې افغانستان به بیا د ترهګرو ډلو په امن ځای نه بدلېږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. رپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر مشر د سې شنبه په ورځ وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره یو لبل سره د تعامل یو لار پیدا کړي. لبل خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف آی او خبرداري ورکړي چې وشکالی به په راروان منی کې د غنمو د کرلو فصل لستونزو سره مخامخ کړي او دغه کار به په افغانستان کې د خوراکي توکو په کمښت ډیره اغیزه ولري. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپ اوګراندي له اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې وایي چې نړۍ د افغانستان د بې‌ثباتۍ د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ملاتړ ترمنځ د موازنې د رامنځته کولو په برخه کې د سخت لارې له انتخاب سره مخامخ ده.
The international community will have to balance pragmatism.
نړیواله ټولنه باید د پالیسیو د عملی اړخ د افغانستان د باثبات ساتلو د ضرورت او سیاسي ملحوظاتو ترمنځ موازنه وساتي. دا به په دې معنا وي چې د طالبانو د حکومت په شان یو حکومت ملاتړ وکړي. زه فکر کوم اوس نړیوال له دغو دو لارو سره مخامخ دي. زه باید ووایم چې خوشبخته یم ځکه له بشري مرستو سره سروکار لرم. دغه مرستو ته عاجله اړتیا ده ځکه د یوې مشخصې اوږدمهالې مرستې په نشتون کې او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې ژمی را رسېدو دی دا مهمه ده چې خلک ژوندي وساتل شي، سرپناه او خواړه ورته برابر کړل شي.
د نړۍ هیوادونه وایي دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې ټول شموله نه وي. خو ښاغلی ګراندي وایي په دې برخه کې یو جوړجاړي ته اړتیا ده چې د اقتصاد د سقوط، د تاوتریخوالي او ډلیز مهاجرت مخه ونیول شي.
زه فکر نه کوم چې د بشري مرستو په برخه کې کومه بله غوره لاره موجوده وي. دغه مرستې باید وشي. په اوس وخت کې افغانستان بیخي زیاته اړتیا ورته لري. که دغه مرستې ونه شي له شک نه پرته چې ډیر خلک به له خپلو سیمو نه بې ځایه شي. زه په دې برخه کې هیڅ شک نه لرم.
هغه وایي د افغانستان د اقتصاد سقوط به د دغه هیواد په ګاونډیو او نړیوالو خپل تاثیرات ولري. ښاغلی ګراندي وایي د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په خبرو کې ورته معلومه شوه چې دوی ښایي د خپل پخواني حکومت په پرتله دا ځل لږ محدودوونکی چلند غوره کړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی په حق لبه د هغوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي.
دیس پولیټیکل ملټری
دغه سیاسي او نظامی بحران او په حکومت کې بدلون د افغانستان ټول خلک لډیر سخت حالت سره مخامخ کړی دي چې لامل د ډیرو کرون رئیس موجوده به امنیتی ده. په همدې خاطر له دغه وضعیت سره مقابله هم ډیره سخته. هله د کوم امنیت چې د ټول هیواد په کچه په تیرو څو اونیو کې رامنځته شوی دی دوام وکړي چې حد اقل د خلکو عاجل ضرورتونه رفع شي.
لبلې خوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکوي چې وچکالی به پر روان منی کې د کښت په موسم بعد اغیز ولري. د دغه ادارې او چارواکی رین پالسن وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې ډېر خلک په کرنې اتکا لري او د غنمو ډوډۍ د ډېرو خلکو د ورځنیو خوړو مهمه برخه جوړوي. ښاغلی پالسن وایي د ملګرو ملتونو لخوا د اعلان شویو مرستو یوه برخه د خوړو او کرنې لپاره ځانګړې شوې ده او دوی هیله مند دي چې دغه مرسته ډېر ژر ترلاسه کړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ایتوپیا د تګری افار او امهارا سیمې بشري تباهۍ ته چمتو کیږي. د افراطي ډلو چې د تګری د خلکو د ازادۍ جبهې ملاتړ کوي او د ایتوپیا د ملي دفاعي قواو ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه د تګری خلک د کمو منابعو سره مخامخ کړل. د جون د میاشتې په سر کې د 900,000 پورې تګریان د لوږې سره مخامخ و. د خوړو مرستې ته ضرورت لري. هله دا چې حالات به ښه شي کله چې د ایتوپیا حکومت د جون په 28 نیټه یو اړخیز بشري اوربند اعلان کړ او د ایتوپیا ملي دفاعي قواوې له میکل نه وویستلې. لیکن تګری د بشري خوړو او تیلو د رسولو په شمول له مهمو خدمتونو نه لرې ساتل شوی ده. سمیتا تللی سرکونه بند شوی دی. هغه پل چې مرکزی تیگری د ځمکې د لارې سره نخلوي ویجاړ شوی دی او د اجازه لپاره غوښتنې نه دي منل شوي چې غواړي له اډیس ابابا نه د هوا له لارې بشري مرستې ورسول شي. د امهارا او افار په ګاونډي سیمو کې پراخه جنجال تاوان هم رسولی دی. په دغه سیمو کې په سلګونو زره کسان بېځای شوي دي چې بشري مرستو ته سخت ضرورت لري. د ایتوپیا په شمال کې د اریتریا په مهاجرو باندې د اریتریا دفاعي قواوو او افراطیانو دواړو لخوا حملې هم شوي دي. دغه افراطیان د تګری د خلکو د ازادۍ جبهې سره ارتباط لري. امریکا دغه حملې په کلکه غندي. یو ایس ای آی ڈی ژمنه کړې ده چې د امهارا او افار په شمول د ایتوپیا سره د خلکو د ژوندي پاتې کېدو مرستې ته دوام ورکوي په داسې حال کې چې امنیت اجازه ورکړي. د یو ایس ای آی ڈی د ادارې چارو سنبالونکي سمانتا پاور ویل تیگری ته د بشری مرستې رسول په خواشنۍ سره کافی نه دی. دغه کمخ د دې علت نه دی چې خواړه موجود نه دي، مګر علت د ایتوپیا حکومت ته چې د ځمکې له لارې د قطارونو او هوایي لاسرسي په شمول د بشري مرستو او پرسونالو په مخ کې خنډونه اچوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترس څرګنده کړه چې بشري سازمانونه په مرستو او موادو بار تقریبا 100 لاریو ته ضرورت لري چې هر ورځ میکل ته ورسیږي. به هم د جولای د میاشتې له نمایې نه را په دېخوا په اوسط ډول څه کم 100 لاریو وکړه شلو چې هر ورځ ټاکلې سیمې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو په قول که د مرستو رسول زر پیل نشي د سلګونو زرو خلکو ژوند ته به ګواښوي، په داسې حال کې چې په سلګونو زره نورې د لوږې په څنډه ولاړ دي. امریکا وویل د ادارې چارو سنبالونکي پاور د ایتوپیا په حکومت غږ وکړ چې سمدستي د بشري مرستو ته اجازه ورکړي، د دې لپاره چې د خوړو د مرستې د فاجعې مخه نیول شوی وي. په میلیونو خلکو ته ضرورت لري چې ژوندي پاتې شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.